گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپروو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 14 دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په یوې اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړ چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون 6 بابونه 11 فصلونه او 8 شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامی جاجا پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جاجا ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تبد اصل کې ده چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې د لږ تر لږه 5 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکي تېره شپه د روسیې د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي. په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب وایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنگرونو خوا ته رامخکې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان په اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمه د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تیره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نسی تاییدیدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې په ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د اتو ویکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د اوو ویکټو په توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 14 په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 14 د اماراتو په دوبۍ کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلای شي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اورې چې په کونړ کې په وړکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بې وزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جانې سپلې ماشومان کې ورو کې پخ اچھی پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرزونو له کبله یې سږ کال حاصلات کم دي.
جړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري دنجر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بلهاره درخته ګرده درختې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکی ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شتل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو ترڅنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لورته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهرې وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولي او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د کاکا لور ده چې دا ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلې وم. اج کله کور ته لاړه واده شوله. د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه. ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دغه څلور ماشومان هم پیدا شو. خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تلخ شو. ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوئ. ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی. و د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو. او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې مو چې دا دلته پلار ته وسپارل. دلته ماشوم پیدا شوم لوی هم شو. دوه کاله ته مرسته ده نه بیرته پښتنه او شنرال نه نه په پښتنه د ماشومانو کوم روزنه تعلیم هیڅ هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچي ډوډۍ چې په خل کې ځانګړي سپلای ماشومان ته ورکه په چې په خنه کې هم دسي ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچې د شپغم ټولګي څخه واده کړنه. اوس ژوند به خل ستونزو مشکلاتو سره مخ دی. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولای. د کور په وسلو باندې نه پوهیږي. د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پوهیږي. بیچاره دوه ماشومان لري. اوس هم ژوند د ستونزو مشکلاتو سره مخ دی.
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت ته. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول جونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي رادیو ته وویل
انجن د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر کم وي د پسمتو غنشي کول چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځای خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخې نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چاري بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12 پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمي ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبه په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پروند د جرګې پر مهال کومه امنیتی پیښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چاري مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبه پورس په خپل اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د شزو او نارینه وو د عدالت خوشتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې ستره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لېږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغلی صالح په اکسپانډ کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته، نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرح کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپل اکسپانډ کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وسغمي بلله را نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لوی جرګې بریالي شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربېره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي ساشکالی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپرغوږي وو د جړی مرستې کې د ایدر ګرد د راتو کړل
له باغه حاصل تر لاسه کوي، خو د کیفیت په اړه نه هلی دی.
خو د فخاره کم نه دی، څه کاله ما د فخاره کم نه دی. په فات معنا انزور خو د 5000 کې دی، 5000 کې دی.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د کلاسیمي اوسیدونکو شمس الله چې د انزور یو باغ لري وای، د ژړی په نوم د مرض لامل سشکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه، خو سشکال یې نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سشکال زموږ د انځرو حاصل ډیر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سشکال 15 خروار نه پرکی. ژړی کړی دی چې لاج ګرسرانه لري د انځر، ډیر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي، بله هره درخته ګرده درختې دغه شان دي، یوه نه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی معنی اگر باغ د پخوا نیمی نه کوي اوس، معنی چې دولت دغه وکړي چې یو دوا او یو شی پیدا سي، یو بل یو علاج یې وسي.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري، ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
چې سږ کال به دا ژړلي و د سپرغوژې مرض یې وکړي، نو انځر ډېر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 25,000 جوړوي، اوس 100,000 یا 200,000 جوړوي. بازار یې ډېر کښته دی. پخوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅېد، اوس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت څه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نیکي په سمه بیه خرڅ شي او خدمت راته برابر کړي.
دغه باغ زما دی، دا تقریبا یو زر بټي یا 1500 بټي به یې. سږ کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوژې او د ژړی مرض یې ډېر وکړي. دغه رقم سوه چې پخوا به معنی دغه ځګي اوس 1500 شل لکه جوړول، سږ کال پر 15 او 16 لکه یا پرځکه پر 8 لکه ودرېدی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د انځرو صادرات له سنبولې میاشتې څخه پیل شوي او تمه لري چې سږ کال به ښه بیې ولري. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي، افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
د تجارانو د سوداګرو په اصطلاح خپلې سوداګرۍ ته لاس خلاص نه دی، مزاحمت سره یو شی استي، ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو په راټولولو کې مشکلات لري. ولې که خپلو تاجرانو ته ویزه ورکړه سي، هم تجارت رونق پیدا کړي، هم زموږ صادرات ډېر سي، او هم به هلته دا زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي. په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 100,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرنې ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول.
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. دغه زده کوونکی د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړی چې لګښت یې هم کم دی، هم مهاله په ژوندۍ او هم سولریزې برېښنا کار کوي. دا هم په دې اړه راپور.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل یې نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال، ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لورې په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل یې د 6 میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان مې چې ما اختراع کړي 6 میاشتې وخت نیولی ده. 6 میاشتو کې دغه ترتیبات ما نیولي چې دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې د دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي، ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو اسکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړله، دا اسکواټور مې مکمل کړ. لغه نه بعد دا هغه اوبازک ما د اوبو ویستل لپاره آماده کړې چې اوبه به راځي گئی.
الله محمد د اوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولري برېښنا کار کوي. نوموړی وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي، کولی سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانګ د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې شانو څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي، همداسې در دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکړم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی یې د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره ډېر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دې غوډیر زیات کوشش کوي، شپې نه وخت پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله یې پس دا کار کوي چې ډېر زغ خپل کار کوکمه، تخنیکی شین جوړ کمه، ټنګونه تیارې د ماشينډري د شین زیات جوړ کمه، خپل وطن ته خدمت وکمه. موږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څه نه دا سره کړی کومک، نو تشویقوي چې دا تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه یې مسره ذهن تیزي خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک موږ سره وکړي کنه، د نور بند ذهن تیزي خپل کاروبار به مخې ته بوزي، که ماشین جوړي که ټانک جوړي دی بل په همکاري باندې، موږ خو سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارت هم دا غوښتنه نه باید چې هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان نغه کې چې تشویق کړي خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان موږ لرو الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه یې کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اړوند د شوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغیزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله د لارم سیم کې نیک په سیم کې پنځلس کسان دي، کې درې خیمې دي، پاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي له واوره وي دا خیمې راڅکیږي، مونږ درس نشو ویلی.
نوم یې سمیع الله دی، څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو، شپږ سیمه دي، دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي، تمیر چې جوړ شوی بیا ډېره ښه ده.
رشید بېګو غواړي چې تل نه کتابینه وایي، خو نه کتابینه نشته، زموږ سره خپل درې کتابینه دي، دوه ویل کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي پیره ایره محتاب جوړ شي، دغه چې دوالي نرګرده شي ته مې سبق نشي اله میټر یې دره تیریږي، هغه ته هم سوچ کېږي.
د ښوونځي مسؤلین وایي په خوای دا درې خیمې هم نه درلودې او له ناکامو یې په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د ښوونځي سرښوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله یې د ښوونځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې ایښي او د اړتیا په وخت یې په بکس کې یو بل ځای وړي.
چې ورنګۍ به شوی، باران به شوی، میږ به شاګردونو خوشې کول، ځکه چې طریقه به نه وه. مونې موسم کې به میږ نه بودینه بي، ماشومونه به کمبال یو شی بل شی کټینه ګدلی یو کار به په ځونه خوندي کړي وي. څورلس سوه دوه کل کې میږ ته خمیر وړې، کورم په بروبر شوی دانې، خو بیا هم چې څه نه څه مشکل شته، ځکه چې په یوه خیمه کې دوه سیم په تدریس کې یو استادون شاګردون کروروي، ابل بیا درس یې، بیا چې ابل تدریس وکړي بیا ابل تدریس شروع کوي. اول خو خدای تمیر جوړ شي کنه، بیا چې خیمې میږ ته شپږ دنې بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلډوري ته په خوست کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کول لري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوندزی چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره موږ پلان دی وزارت مقام سره شریک کړی دی د ولایت مقام سره شریک کړی دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې لپاره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولای کیږي ان شاء الله پرتلونکي به د جو کې موږ ته ډاډ ورکړی دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال شاوخوا 2.5 لک ماشومان او تنکي ظلمیان په